کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخليږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت د پوروسته اقدام کې په کورنوي او نړیوالو غیر حکومتي ماسو کې د خزو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کوردن نه او به هر سخت خبرګونونه وخودل شول او یوش مېر ماسو په افغانستان کې خپل فعالیت وزنداوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانای تبعید د جرمني په لویدیس کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر خار پولیسو او د دوزلدورف خار د څارنوالۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل خارګوټي کې د هستوګن یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوی د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوی تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا اترې خبره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنگاپور او کاناډا نه 300 واتیا مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وخت چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. د غراز ویل شوی سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو زنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل که مو غوښتې وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اورګیا او زدی رډو ټکی کام د زدی رډو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه هغې ته ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینهوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مس بس بلا چې په ځاک میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوال مبارزې په سر کې دی. افغانستان سره د دیم رسندوی مؤسسې د آسیا بشری مرستو مشرف طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې رپورت کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نو موړی په افغانستان کې د ښځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او لتر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوي. خو طالبانو تل ویلي لخپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشروي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین نلسلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دندې هم له لاسه ورکړي مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه، ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړي ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي، څومره دندې درلودلې، ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپل هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکه یا ومه میاشت کې غیزه کور کې ما هغه وخت کدي کور نران و دند نه درلودل یا کور کې نران و هم د خزي سرپرستان وي خزي به کار کوو اقتصادي او سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنی وی چې هغه سرپرستان نه درلودل نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دي کار کوو نو یا دا تصمیم د سې واقع بینه نه دی. آیا دا کې د شي چې نارینه کار وکي کورنی تنفقه او غټي او خزي چې د کورنی اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کینی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه خزه څنګه او کی چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړي شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي، تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ زه فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو هم دارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وايي په تیرو دوه لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچی بریدونو په نتیجه کې د سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ د تا اړ کړې چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو لامل یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شي وی دي شولتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک اسی اوسېږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تیروي. ته کارونه هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارونه غریبي شته دي چې څوک یو ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، بېرته توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تیروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکه ختوتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس ازمنګ د سلطان دولت والي ډیر لوتونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شلو، د خلکو کرهڼې ځمکې خراب شولې، د خلکو مالونه واغانې بځې خراب شولې، هغه کې د خلکو تاوان نه وشلو. د سلطان دولت والي خلک په مرکز کونړ کې نور سیمو کې کړه شوي دي ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه نړنګ شوی او زمکه شاړی شوی بیرته د آبادول وسنه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، سو بیرته به کور شوی کورنۍ خپل سیمه آباد کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نظام آئی وا خکارو کی خندا خلق به د سیم تا ثاني شي پلا سیم به ما باز کی اول ته اقتصادي ستونزې هم لري واري شي زګه زمون سیم چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ول سوالي په تیرو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته ویچم ټوکړي د اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
په علاقو کې لګیدل نو دا غي نه دا غي کورونا ولا کړه رځن منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دی دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر واني په دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دا غبره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نه غواړو چې د خلکو علاقې ته د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي
د کونړ شلتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضی کرښه ته چیرمه او د کونړ سین کینه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړي او خلک د ژوند لډیرو لومړنی وسانتیا او به برخې دي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چین لنج دې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې د کورونا وایروس اپیخې لا هم لوړې دي نور بل اسد الله الدین نوورو
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شو هغه هوا ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه نشول د خوخی احساس کاوه له سنگاپور او کاناډا نه درې سوه واتیا مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو روسته بیرته پرانستل شو تمه ده چې پر اتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي بیجنګ د کورونا د مخنیوي د محدودیتونه روس له هغه لری کړل چې 13 میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ځد تاریخي او بیساری اعتراضونه وشول اوس اټکل دا دی چې ګانشمیر چینایان به هم له هیوا د بهر سفر کولو ته زړه خکړي ځکه دوی سره به د بیرته سنیدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي د سفر د شرایطو له دین رموالي سره سره لا هم بهرنی ګرځندویان د چین دی ویزه اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په مخه سفر کوي ل دې سره د اندېښنه هم راپورته شوی چې لدغه بدلونونو سره د چین یو اشاریه 4 میلیارډ وګړي د کورونا وایروس له ګواخ سره مخامخيږي همدا اوس هم د چین یو شمیر روختونونه د ګڼ شمیر ناروغانو لکبل تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږد کتارونه ولاړ وي نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډیرې د لکبل له لاسو ډیرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنیږي
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو او ری په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړه احمد شي برته بغوک شو
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي طالبانو تیرونی په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه تر دې روسي او شمیر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمیر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیرونیو چارو د همغږي په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاش کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د شزو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وايي په افغانستان کې تر ټولو ډېر ځپل شوی او له خطر سره مخامخ شوی شزي او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې شزو ته مرستې ورسی شي. د لویدیز یو شمیر رسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړی او لمنځه وړی دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپل د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولینز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یو سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نن چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر رسپانې هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولینز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړي او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولینز په وینا پوز د هری هغه کورنۍ ده چې له دې غیش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمیر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقین د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت ته پخواني سلاکار لارد دارو خبری را خیستیدی چو وی شاهزاده تا باید ده دی بیزای ادعا پارلا شوانه شوی وی. ورسپانه لیکی چه ده بریتانیا ده کماندو پخوانی غری بین مک بین شاهزاده هری تا ویلی و چه بیزای مشغیشه. شاهزاده هری چه ده دی کتاب لپاره ده میرر رسپانه پا باور $40 میلیون ترلا سکری دی پا تفصیل لیکلی دی چه سرنگه لسکال مخی ده جربی پلومبری کرشکی 25 طالبان وجلی دی. دلی کلی دی چې د کسانو ته د خلکو پسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پسترګه کتل چې له تختی یې اړختشتي. شاهزاده هری د هم لیکلی دی چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبرې هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبرې له هر پلوه ناسمې دي. لدی خبرو سره د پوینا د هری مقام را ټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه د کولو تمه وکړو چې یو مسولیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانی بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو خبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو د تورن کړی دی چې یو لسیزه مخکې جنگی جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړې دي چې وایي هغه کسان چې تا وشلې دي هغوی د شطرنج دانې نه وي، هغوی انسانان وو، کورنۍ لرله چې د دوی ورتګ ته انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځان په افغانستان کې له 2000 لومړي تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او هندیدي لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمیر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغو میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
لا کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بې ساري او لیونی مینه. دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې سمو دا وړاندې دي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د سرمرغا پسیمه کې تر سره سوي. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دی.
مشکلات مرده ده چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لوي موږ د غزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کې.
جاناغا د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرې نمځکه کې لانکی بولا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزشته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو باید نړیوالو لوبو ته. نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. څنګه موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای ورسو الته موږ پرې دیم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمينه ورته برابر سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی مسی او مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د خزو لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنوي او بهرنۍ مرستندوی مسو او ادارو کې کار کولو څخه د خزو دراګر زور موضوع چړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي په تیر بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه به نور په دې بحث کې واورئ چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور. دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مړکیږي مړ دي شي او کدی کار د پاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بلکې شورت کار د پاره دي. نو دا د پاسپورت کوي وغه ما خوړل شي دا پیغام د مختمسد نو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي د ډیره خبره وي او ډیر نیک کار به شي. مننه.
زمانو محمد حبیب دې د ننګرهار ولایت د بډې کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سي خبره ده چې ملکي حالات ډیر په دغه سره دي. نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصي وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو پر کون کو ما هله غشتنه دغه طالبان څخه چې مکتبونه الکی او دغه مجلسو پر کون کې ملکی ورس پورس څنګه شهر اولی په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر پنځه ده داړو حکومت سره یزا پکړی دي پر موږ باندې چې ګرانې دي ټول دی راوستل سره ما هله خوښ ده چې دغه کارو سلاس واخی او عدالت چلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي رادیو د خزو لپاره نور بس دی ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وای د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لری شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویل پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوی پړاو ته داخليږي. د طالبانو حکومت چې څو نوی مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام سره په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د جرمنی پولیس او د هیواد څارنوالان وای یو ایرانی تبعید د جرمنی په لویدیس کې د اسلام پالنې پر بنسټ دی وی حمله د پلانولو په شک نیولې دی. د مونسر خار پولیس او د دوزلډورف خار د څارنوالۍ دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل خارګوټی کې د هستوګنی یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کیږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکران صدر اعظم دینیس شمیحالوای په اوکران کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یو ساحه رامنځته شوې. هغه د جنوبي کوریا لیان هوب خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لوی سیمه ده. د هغه خبره دا د اوکران د ټولو ځمکې باندې څلويخ سلنه جوړوي. د اوکران صدر اعظم دغه راز ویلي چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی هم ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوې وه هغه هیواد په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنټین محدودیت لري کړ. اسوشیټ پرس خبري اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته د ننشل د خوښۍ احساس کوي. له سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې نن وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځې قرنټین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د صفر کولو تګلارې عملي کړي. سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې ده. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي وي د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصيل به هم غولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کوم. د غرض ازادي رادیو خبرونه هم چې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د انټرنیټ لارې صاف او وځي اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه دا برخه مو د خزو لپاره د نور بسته یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست زملالی بشیر يم. د خبرونه تخنیکی چار می رحمت صاحبای پر مخ وړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د شوزو پر کار د بندیز امر اچيړي. د دې وزارت وایي نېټ پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغېز څېړو. له افغانستان سره د ستر بشری مرسته کوونکو هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامسته سوي چاپیریال کې د بشری وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نت پرایس خبرو ته پکتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان شذو د وضعیت د تغیر په برخه کې څه کولای سي؟ دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکی لري چې کارولای سي؟ پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیری دسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګاوه. لکه په ژم ټولګي پورته د جنو پر لومړنیو زده کړو بندیز د جنو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د شذو د ورتګ مخنیوي او د غاشان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان شذو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقوقو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیو امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی دی او دواړو ته شرغلاست وایو. لومړی پښتنه به اغلی دیو ستاس څخه وکم. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویل دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د شذو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزی چېړي ستاسو په نظر دغه چېړنه به څه ډول وي؟ ځکه چې ملګرو ملتون لمخ کې لا ویل دی چې دغه به په افغانستان کې بشری ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیات کړي.
هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې ښکارا موضوع دا پاتېته موضوع دا ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستو یادونه تاسو ته وکړه، دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي، دا زما فن باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والا دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسېږي، نه دلته ټول ولس ته زیان رسېږي که دوی یا هدف بشري مرستې بندول وي. اوس چې کومه مرستې راځي، اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي، که دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نو فشار راشي، خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په نوم باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي، د سفرونو په اړه بندیز ولګوي، نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چېدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
نیازي صاحب، تاسو ته به راسم، تاسو د ډیوه امرخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي، د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د رادیو ټول اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده، د نن سبا دا موضوع د ټولو پر ژبه ده، یعنی د میډیا د لارې څخه هم اذهان هم ټول ورسره متضرر دي، ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک دې حقیقت څخه سترګې نسی پټولای. لس کاله نور، شل کاله نور هم که طالب جنګېدلای وای په هر عقیده باندې، په هر امکانات باندې جنګېدلای وای، او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای رنګولای او په دې جنگ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسیدلای. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منسره سي، سوله به وسی او د جنگ څخه خلاصون پیدا کی، ورس قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټول څخه مخنیوي وسی، او بل اخره دغه تړون ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده، امریکا اوس مسول ده، د ټول افغانانو مسولیت لري، بل خصوص د خزو چې مستقیم فشار وارد کړي. چیرنه موږ ته هیڅ ګټه نه کوي. چیرنه مو وکړلې امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې موږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې موږ ته دا چیرنه او دا امکاناتونه او دا لګه مګه پروژې دا د شیانو باندې گزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړی دی وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه موږ ته مهم نه ده. موږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ور داخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
دیوا امرخیل صاحب، تاسو واوریدل مخکې، تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناس نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې مانا چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې و. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم ټکی همدا هم و چې د سقوط مسله وه، او وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، او نظر صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان میرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان میرمنې ته په شان لاندې دي، د افغانستان په میرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي، همدا اوس تخته دي. یو افغان جلکې ته صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس زه له کار نه منع شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یوه میرمن، کېدای شي ځینې میرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي، سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي. نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي، بلکې باید عملي دا سرسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وضع نه شي کړلی، پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنی صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت د امریکا په مټ باندې ورسېدله، او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي، امریکا ورته تنخوا ورکوي. نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
آغلي نیازی، تاسو واورېدل چې آغلي امرخیله په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟ امریکا کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
امریکا واره ځان ته پریښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولی افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محرومه سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې ترڅو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، ترڅو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې، په نړیواله سطح دا تعهد را سره ونه کې، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغه باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي حکم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې بنسي ډېر امکانات د امریکا په لاس کې د امریکا د سیب د سترنج لوبنه لوبي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ون لري یا یو اس ورسره نه دی امکان لري د امریکا سره ټول فرصتونه ستا او فشارونه را ولایسي مستقیم فشار راولایسي پر امریکا باندې په شرط د دې چې امریکا وغواړي که امریکا وغواړي مستقیم فشار باندې راولایسي او طالب هم دومره مجبور مکلف ته خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره په دوه حق کړی دا په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ته چې امریکا ټول څه چې ورته وایي څه چې ور باندې وزکی هغه ومني اطاعت وکي نو هلته د چې مونږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو مونږ فعلاً د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو مونږ فعلاً د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو خپل بشري حقونه غواړو نو په دغه کې هم ته پاتې راځي دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځي نظام خو تر اوسه را باندې حاکم دی کړه اوس دغه حاکم نظام منو اوس موږ په دغه فقط خوشاله یو چې جنگ نسته ورور وژنه نسته خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوو د حقونو مو د بشري حقونو مو ته مسؤول یې مسؤلیت لرې د نړۍ په سطح ته بر قدرت یې بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي ستا تر مشورې لاندې سوي دي ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې څېړنه ګټه نه لري ته باید نن لاس په کار سي عملي اقدام وکې
آیا دغه ستونزمنه نه ده چې مرستي عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي
د بشري مرستو ترشا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي هغه مرستې چې دوی ته رسیږي هغه باید قطع سی ور باندې هغه استلام جو تاسو په پښتو کې لرو وايي یتیم مو هغه مې ټکوه ډوډۍ ځنی واخه نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان خزو ته حقونه ورکي په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي درناوی وکړي نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي د حکومت سره کوي د مشرانو سره کوي هغه د قطع کې په باندې د بشري مرستو حق دی هغه مؤسساتو ته چې دوی ورکړي د په غوا کې چې غدو د افغانانو تر رسیدګي او نورې دوی اخلی داغه هم مشکل نه لرو مګر هغه اساسی مرسته چې دوی ترا دي هغه دی په باندې قطع کی
نیازی سب ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې کا دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي یعنی په پراخه کچه نو دوی به منوي چې په افغانستان کې ټول برخوتم بشري مرستي ورسوي تاسو په نظر آیا دغه د اندیشنې وړ خبره ده او کوي هم د افغانانو د پاره دا آیا طالبان به د دې اندیشنې په اړه باندې کوم عکس العمل وشي آیا دوی په غوښ پرونی سي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداري باندې
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو ترشاده الته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبور ده چې بیا اقدام وکي او د دې مخنیوي وکي چې ترڅو د بشري حقونه ورسیږي خلکو ته د بشري مرستې ورسیږي خلکو ته د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنه شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي هغه په دې باندې ودرېږي بیا دوی د بشري مرستې مني اوس دوی ته به تفاوت دي او د خلکو ته ستره ضربه ده د افغانستان خلک د ډیر بې وزلی سره مخ دي یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي ژمه دا هغه د سړه هوا د پاره چکم تودوخه ته هرتي است هغه مشکلات خپل په ځای کې ده مریضي او ناروغي چې راغلی د هرې خوا څخه انسان چې کمزور ایسي هر بدبختی ور باندې راځي هغه د بلې خوا څخه ده نو دا بشري مرستې کو درېدل د افغانانو لپاره ستر نورینی خو
د طالب د پاره نورین نه د زکه چې د طالب خپل امتیازات خورته راځي د دې شاته کله پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته د بشري حقوقو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم ارکلی وکي او خپل دریسته به تغیر ورکي.
مننه نیازی صاحب. دیو امرخیل لمر سره بیرته وصل شوی ده. دیو جان استاس خپ دې برخه کې پښتنه کوم چې د ټاکل شوی دراتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړ شي او دا په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې د شذینه کارکونکو پر کار باندې بندیز ولګید طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. استاس دې افغاني په توګه باندې دغه ونډ څخه څه تمه ده؟ څه فکر کوي چې څه ډول پریکړه باید په دغه ونډه کې وسی؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څیر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوه ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څیرنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو د پاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هر پریکړه کوي په نره وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر شي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزي ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوز خو به خډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد به اندازې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونو نه ودرول، تحصیل ودرول، هغه کسان چې با تجربه خلک دي چې هلم لري، پوه لري، کلونه په ځان مصارف وکړل، ماستری او ډاکټرای تر لاسه کړل، پی ایچ ڈی نه واخستل، نور ملکو ته ولاړه، سرګردانی او مسافرې تیر کړل، نن غواړي چې داغه د نیرو څخه، داغه د پوه څخه، داغه د انرژي څخه برته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړي د په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندې کړه، هغه باندې د ټول فعالیت په سټاپ درولې ده، نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، نه هیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه خو ستاسو څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې سرچپه کړ، دا نظام هم دغه سرچپه کې د ستا په قدرت د نور نو بندگی قدرت باندې چېم نکیږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي پ په هر ماده باندې چې فیصله کوي هغه ماده دی د میډیا او مخ ته وایي. دا باید ټول میډیا یې سي تر څو موږ ټول شې آگاه سو، موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله شوی ده.
قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب، تاسو ته دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن بھاگد تن کئی مینے بھاگد تن کئی مینے نگ مراتا گگی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کی نن گلٹم بلیا غشان
هغه تور اور بل کی هغه گل چمبلیا غشان هغه تور اور بل کی هغه گل چمبلیا غشان هغه شراب استر دی هغه شراب استر دی هغه شان شرمېږي نه هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن اغنن سوائے راتا مخی مخی کی نمی سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا اینا دا ہاگا اینا دا ہاگا ستر گدی توری گینا ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینا هاغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن هاغد تن کئی مینے هاغد تن کئی مینے نغمراتا غی گینن هاغنن سبائے راتا مخی مخی